د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ څپه 12 په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې په ازادي رډو ډاٹ کام کې خبري شي تر خبرونو وروسته مو ل طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده او د افغانستان د سولې د دارالانشا د مشر څرګندونې په دی اړه در سره شریکو چې د سولې خبري چیرته رسیدلې دي خو خبرونه ل رضوان مراد خور
په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه د وسلواله په حمله کې وشل شو په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو مهمه ډله نیول شوې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته روان دی د خبرونو تفصیل په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه په وسلواله حمله کې وشل شو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د 215 اتل قل اردو پر ملکی مرستيال خانغه او د هغه پر زوی 13 شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په سالون خان چمن کې د سالون خان چمن سیمه کې د دوه وسلوالو لخوا داسې وشوې د خپلواک پوینا په دې حمله کې د قل اردو ملکی مرستيال او د هغه زوی ټپیان شول خو خان اغا روختون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو ډله نیول شوې ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختون کې د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي دغه ریاست په نن خبر پاڼه کې ویل چې د دې ډلې چې شیر محمد دی مشري کوله د امر الله په نوم یو ماشوم له خوست خرڅ څخه تختول او د هغه له کورنۍ څخه زرګونه ډالره غوښتنه کړې وه اعلامیه وایي دغه 15 انسان تختونکي ونیول شوي او ماشوم د هغوی کورنۍ ته سپارل شوی دی د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي خونیس کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به په څو محدودو کلونو کې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي د لوګر والی محمد حلیم فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مګه په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکو یا د غل کورنۍ نه یو افغانۍ راټول کړو نو مګه کولای شو له درېنو تر څلورو کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل
د چارواک په وینا اوسمهال د لوګر یو سره ولس خونځي ودانې نه لري خو کچیرته د زدکونکو څخه په منظمه توګه یو یو افغاني راټول شي نو د دریو نه تر څلورو کلونو پورې ټولو به سرپناه خونځي او تور باندې ودانې جوړې دي شي د ایران ولسمشر نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي حسن روحاني بالا پاکستانی مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر لارو چارو خبري وکړي ایران روس تر هغه چې پر دې هواد د نړیوالو بندیزونو لری کېدل پیل شول د سیمې له هوادونو او گاونډیانو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخوالي هڅه کوي له حسن روحاني سره په دې سفر کې د کابینې اته وزیران هم شامل دي دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر پاکستان ته ځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ایران څخه انرژي ته محتاج پاکستان ته د غاز د پایپ لاین د غزولو زندول شوی موضوع به د دوړ هیوادونو د مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي د غرض د سونی سعودي عربستان او شی ایران ترمنز د کڑکچ په حل کې د دریمګړی پتوګه د اسلام آباد د رول پړه به هم په دې کتونو کې خبرې تر سره شي د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د دایښ لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولې دي د خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه د فدرال څارنوالانو ویان اریک وانوویل د کسان د بروکسل په شمال مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلاټنې پر مهال نیول شوې دي د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب بنن پریکړه وشي لګ تر لګه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځایو د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلې لاندې نیول شوې د تیر اونۍ حمله په همدې ځایونو کې شوې څو ورځې مخکې پولیسو پر یو اپارټمان چې ګمان کېږي چې ګمان کې د درې بریدکونکو په هوایي ډګر کې تر حمله مخکې پکې اوسېدلو چاپه وهله د بریدکونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د شې شنبه پر ورځ په خپل لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای شو منفجر موادو په مرسته حمله وکړه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوفا وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت ونیولی دی. کازینوفا وویل د پاریس په شمال لویدیځ اغژنتوی سیمه کې دا چاپه د دې مهم مشکوک کس د نیولو سبب شوه. ده ویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له وروستیو حملو سره ارتباط لري او که څنګه. د اسلامي دولت په نامې ډلې یا داعش وسلوالو چې د سه شنبه په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میترو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکه لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول شوی کس فرانسوی دی او په یو توریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. ده ونه ویل چې دا کومه شبکه ده خو زیاته کړه چې شک کېږي چې مشکوک کس په لوړ سطحه د یوې حملې په پلانولو بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به وکړي د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مذاکرات مخ ته بوزي. جان کیری دا خبره پرون په کرملن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. امریکا او روسیې چې 13 میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اوربن منځګړتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سورې په خبرو کې برخه واخلي. دا خبرې د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. جان کیری ویل واشنگټن او مسکو د سوریې لپاره تر اگست میاشت پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. او د روسیې خبری اژانسونو پرون خبر ورکړ چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت وشل شو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو دغه افسر په توریستي اهدافو د روسیې د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځانګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وشل شو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته له هغې چې ترسانو لخوا محاصره شو خپله پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولې سره مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو دا مسله د افغانستان د سولې له عالی شورا سره شریکه کړې ده چې څنګه له طالبانو سره د سولې خبري ځنډیدلې. بیا به واوري چې په خوست کې د افراطیت پر ضد کانفرنس کې علماو ځانمرګ بریدونه ناروا بللي او ښځو افراط د دوی د پرمختګ د لارې خنډ.
د ښځو د حقوقو په برخه کې د دوی حقوق تلف کیږي دا میو افراط ده. ښوونځي ته نه پرېښودل د نجونو دا میو افراط ده. افراطیت بل اخره ښځې د خپلو حقوقونو محروموي.
په کندهار کې د کوکنارو د کر د لمنځوړلو لپاره مبارزه ګړندې شوه.
میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه، په منځوړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا 5000 جریبه د نشي توکو کښت لمنځه تللی دی.
د لوګر یو اوسیدونکو وایي
لوګر ولایت کې چې تقریبا منګه وصول ولس مکاتبه تعمیر نه لري.
د لوګر والی د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو پروګرام جوړ کړی. وړاندې مو په خبرونه کې ترې په تفصیل خبرو. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر څارو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که چیرته طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي افغانستان به د سولې پر نورو لارو چارو باندې غور وکړي. افغانستان هیله لرله چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې یعنی نږدې 3 اونۍ مخکې د پاکستان په منځګړی توپ له طالبانو سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي خو دا خبري وځنډېدلې او د طالبانو د ملا محمد اختر منصور ډلې اعلان وکړ چې په دې خبرو کې برخه نه اخلي. که څه هم افغانستان تر اوسه هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبري شروع شي خو په دې خبرو کې ځنډ د سولې عالي شورا ته اندېښنې پیدا کړې دي. زما همکاري ناجي ساپي په کابل کې د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا مسله تعقیب کړې ده. ناجي جاني د سولې د عالي شورا چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟
بلې شیبر صاحب د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې خپل موقف روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې همکاري وکړي او یا د مذاکرې پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو دوی به نورې بدیلې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې اړه وویل
چې را باید نه آمادګي خو د نشانتن او سرتاج عزیز
دی وایي چې ولې باید پاکستان د سولې په مذاکراتو کې خپل چمتووالی ونښي سره دې چې له دې وړاندې سرتاج عزیز په دې برخه کې په واضح ډول ویلي چې له طالبانو سره داسې مناسبات لري چې کولی شي پر هغوی خپل تاثیر ولري چې هغوی د مذاکراتو میز ته کښېنوي. خو چې اوس دوی ونه توانېدل د دې معنی ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي چې دا کار وکړي او موږ باید په دې پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي موږ باید په دې برخه کې ټولو مسایلو باندې باید چې پوه شو. که چېرې دوی وایي هغوی چمتو نه وي نو موږ به په دې برخه کې نورې بدیلې لارې چارې ولټوو. البته دا خبرې به داسې حل کې کېږي چې ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي خو دا مذاکرات د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. بلې شیبر صاحب.
ناجیه جانې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ایوب رفیقي دا خبره ونه کړه چې کومې لارې چارې دي، یعنی د واضح نه کړې نورې لارې چارې.
بله دغه پښتنه موږ هم ونه وکړه خو هغوی په دې برخه کې څه ونه ویلې. یوازې دومره یادونه وکړه چې که چیرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي چې دوی د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان سره همکاري نه لري نو دوی به یو شمېر نورې بدیلې لارې چارې ورته پیدا کړي.
مخکې په څلور اړخیزو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې هم ترسره شوې، داس ویل کېدل چې دغه څلور سره هیوادونه به په ګډه تاخه طالبان وځپي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دا خبره یاد نه شو.
بله په دې برخه کې دوی یادونه وکړه چې پاکستان تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې به همکاري کوي او هغه طالبان به ځپي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. خو اوس دوی ویلي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. خو هغه ملحوظاتو په اړه هم یادونه ونه کړه او دوی ویل که چېرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي نو دوی به له هغې وروسته به پرېکړه وکړي او نورې بدیلې لارچارې به پیدا کړي.
ناجی صاحب مننه د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. په یوې خبرتیا پسې خوست ورزو هلته له افراطیت سره د مبارزې د دوه ورځني کانفرنس له جزئیاتو تاسو خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې ویناوالو وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري. دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې وکړه چې دا ډول اعمال پر وړاندې باید ټوله اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سولې زفزا رامنځته کولای شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمه پورس د مصر د الازهر پانتون استاد ډاکټر محمد فتحي النادي د کانفرنس په سند کې ازادۍ رادیو سره خبرو کې د ویسولیز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه د عدالت تامین او د ورانکار او عمل مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع
يعني اول علم او پوها پکار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلي ځالي پکار دي د عدالت تامین اول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او کچیرته نکیده نو هغه سره د مناسب قدم اخیستل نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر روح تسامح.
ډاکټر محمد فتحي النادي زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه سي ناوړي کړني د بي ګنا خلکو وجل يا د خپل ځان وجل ليو چاته ضرر او نقص رسول بدون دي کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدي کړني نه د پکلک علما غندي او د تنا روا کړني وای
فيما لا يفيد.
د خصوصي او ديني عالم مولوي وحيد الله وايي چې افراطيت په افغانستان کې عقيدي او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولای دی.
افغانستان کې افراطيت هم عقيدي له هغه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظه همدا وجه ده د افراطيت هغه دي چې بې ځای قتلونه کیږي همدارنګه بې ځای افتخاذ سنگساریږي.
د خوځ د خزو چار رئیسه د خزو د حقوقو تلف کېدل خوانځي ته د نجونو نه پریښودل او دوی لپاره د لازم روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د خزو په وضع باندې ډیر بد تاثیر کوي ځکه د خزو د حقوقو په برخه کې د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. خوانځي ته نه پریښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بل اخره د خزو ذهنونه مغشوشوي خزي د خپل حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځنی کانفرنس کې او تنوای ناول مولوی حضرت الله ویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو دینی عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلی وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. چارواکي وایي چې د کندهار په ژیړی میوند او پنجوایي ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکه کړې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
که څه هم د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په کندهار کې د نشي توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کښتونو د کموالي خبر ورکړی خو بیا هم د کندهار په ولسوالیو کې پر زرهاو جریبه ځمکه د کوکنارو کښتونه سوي. د کندهار د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښتونو کې د اوبو د کمښت له امله په زیات اندازه کموالی راغلی. شکران وایي د کوکنارو د کښتونو د اړول کمپاین سږ کال دوی له ټاکلي وخت مخکې پیل کړی.
تاسو ته به تر معلومه ده دا کمپاین چې سعودي دا د هغه وخت چې موږ د وزارت څخه خپل پلان او تقسیم او کاتره کیږي هغه مخ مطابق نه وو. دا د مخه جلوګيري و چې د کښت د تخریب د مخه د باید جلوګيري سوی وای نو دا کښت تخریب سوی دی او په تعداد تقریبا د میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه په جوړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنځوي په ولسوالۍ کې تقریبا په 15000 جریبه ځکه لمنځ د کښت د نشي تو کښت لمنځ تللی دی ځکه پاکه.
شکران ویل د نشي توکو پر ضد مبارزي وزارت ورته شش کال په کندهار کې د 2500 هکتار کوکنارو داړولو هدف ټاکلی. د ویل ټاکل شوی هدف د تیر کال په پرتله کم دی.
خوشبختانه وایم چې سش کال موږ ته د نور د کلو په پرتله ډېر سهولت دی او هر ځای چې کار وسي هغه په ټارګیټ کې حساب دی. هر ځای چې تاریخ کړل شوي هغه ټارګیټ دی او د ټولو وظیفه ده چې هر ځای د نشري توکو کښت وي هغه له منځه یوسو. تقریبا 2000 هکتاره موږ ته ټارګیټ ټاکل شوی.
نوموړی همداراز وایي چې د کوکنارو د اړولو د کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د فور زون د پروګرام په ګډون د یو شمېر موسساتو لخوا د کروندګرو سره د بدلي معیشت پروژې هم دوام لري. د تمو شوه چې د دوغو پروژو په لیکدل به د کوکنارو د کرکلي کاچنور هم کار وکړي.
مشترکاً امهنګ یو پالیت او پلان لري چې هغه پروژې د بدلی معیشت چې د بزګرانو په ځمکه د تعامل د پاره وي او د نشي توکو د پکښت کې د کمښت لپاره پروژې عملي کوي چې مثالونه موږ د کارډیا پورزون ام سی او نور موسسات لري چې په کندهار کې اوس پیل کار شروع کړی دی او د جی پی آی پروګرام چې د وزارت لخوا څخه د سفارت امریکا لخوا څخه کومک کړي هغه پروګرامونه تطبیق کوي چې د قانون میواره پروژې عملي کوي او د بدلی معیشت یعنی د بزګرانو په ځمکه کې تعامل لاسي زموږ زراعت او اقتصاد درست وکړي.
بیکاری، بی سوادی، د اقتصاد کمزوری، د نشه توکو د بیل وړوالی، د نشه موادو د مافیا لخوا نشه موادو ته د کروندګرو هڅونه او ځینې امنیتي ستونزې هغه عوامل دي چې له امله یې ځینې کروندګر د نشه موادو په کرکیله لاس پورې کوي. افغان دولت هر کال د کوکنارو د کښت پر مهال د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو لا هم بزګر د کوکنارو د کار څخه مخ نه اړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. بل لورته په فراه ولایت کې 6 کال بزګرانو د ترکاریو کرلو ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید بازار ورته پیدا کړي. د فراه د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې ده، خو د خرڅلاو لپاره یې سم بازار نشته. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
په فراه ولایت کې 6 کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فراه کروندګرو 6 کال یو زیات اندازه ترکاري په خاص ډول بادرنګ په خپلو ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې 2 تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګران د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادریږي. د ښاغلي بهاري په وینا 6 کال فرای کروندګرو تر ډیره ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
حلال کشته نسبت د تریاکو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده. او د فراه په ولایت کښې ټول دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بوخت دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دې ځایو ته لیږل کېږي.
فرای کروندګر یو اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډیر شي نو بیه ټیټیږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډیره پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو 6 کال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډیری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلی دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیزو امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کری او لبلی خواب ده هیواد په اقتصاد که هم پورا ونده واخلی.
شیبه په شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لو ده ماشام ترول ازادی رادیو واری.
د ماشام له وو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمسونه لولو او د 4:00 بجو په خپرونه کې چې تر 5:00 بجو دوام کوي ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی او له 5:00 تر 6:00 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام په دری ژبه فاریاب ته ځانګړی شوی دی. دا ازادي راډیو اوریدونکي کولی شي چې دغو دواړو پروګرامونو ته زنګ ووهي او په خپرونه کې برخه واخلي. اوس به لوګر ته مخه کړو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه افغانۍ راټولې شي او بیا به په دې پیسو د ښوونځیو ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. که چیرې د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه افغانۍ راټوله شي نو له 3 تر 4 کلونو پورې به ټولو بې سرپنا ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر والی حلیم فدایی ازادۍ راډیو ته وایي که چیرې د لوګر له زده کوونکو هر ورځ یوه افغانۍ راټوله شي نو دا په میاشت کې 4.2 میلیونه افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیونه افغانۍ ورسرې جوړیږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي نه یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټوله کړو نو مګه کولای سو له 3 تر 4 کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي او دا د کورنیو او خلکو لپاره یوه داسې پانګه ده چې ګټې څخه یې بیرته دوی برخمن کیږي.
د دې واضح او څرګند پیغام دا دی چې موږ به خوانځي په خپل جوړو او په خوانځي باندې پیسې لګول د بی ځای نه دی بلکې دا بانګ ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانځي د چارواکو لوري پیل شوی دا پروګرام یو خنه وخت بولی او زیاتوي چې
هله مودا ده چې دغه پروګرام سره د لوګر اوسیدونکو او پټول کې هیوادوال مرسته وکړي او دغه پروګرام بریالی کړي. زه باور یم کچیر دغه پروګرام په سمته پلی شي نو د پهنه ریاست پټول کې د پهنه وزارت په پزان بسیاشي
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د خوانځي د ودانۍ نشټون په اساس ستونزو کې حسابيږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زای وای چې د لوګر یو سل ول اسباب خوانځي سرپناه ودانۍ نه لري.
لوګر ولایت کې تقریبا منګ یو سل ول اس مکاتبه تعمیر نه لري. دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدو دغه پروګرام په کامیابول کې ان شاء الله د لوګر علم پرور ولس کومک او همکاري کوي تر کومه حد چې خلکو سره مناسبه درلودله ټولو مشرانو او شوراګانو مدني ټولونو د دې هرکلای کړای دی.
د لوګر چارواکو ویل چې د یاد ولایت په ټولو خوانځیو کې د مرسته د لویو صندوقونو پر کې خودو لګیا دي تر څو هر ورځ د خوانځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یو افغانۍ واچوي. کتون کې هم په دې باور دي کچېره هر ورځ د خوانځي صندوق ته د زده کوونکو لخوا یو افغانۍ واچول شي نو نه یوازې د ټولو زده کوونکو هغه کرش میره به معلومه شي بلکې کورنۍ به خوانځیو ته د خپلو ماشومانو لګولو ته متوجه شي او په دې سره به د ودانیو په ګډون د پوهنې د بهیر ډېری ستونزې هوار شي.
بیا هم د معرف پاړه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه شي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 ځلې له ښوونځیو نه پوځي استفاده شوې ده. صفی الله سانکسی په دې اړه له کابل راپور لري.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیو نه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپورټ خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنگرونو په توګه ونه کارول شي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړې کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې د دغه هیواد بچیان په یو امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همداراز ویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته مکتوبونه لیږلي چې ان له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار ونخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په ریپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنگرونو او یا پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیان ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنځمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځیو او د خلکو د هستوګنو له سیمو دښمن لري باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتی حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوستې جوړو. و موږ خپل په دې اړه د افغانستان د کورونې چار وزارت نظر هم واخلو، خو لپاره لپسې هڅو سره بیا هم دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځیو د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې په کې له ښوونځیو د پوځي استفادې د بندولو په مسلې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپو احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملی شي، کنه نو له ښوونځیو موقتی او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. شپږمو اوور روان دی. استرالیا درې سلويش منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. اوس هم ستاسو سیمې سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسلم ارمان له خو سلی کی کچرته د لوړو زده کو وزارت د کانکور نتیجه ژر اعلان نکړي محصلینو ته به ستونزې پیدا شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع ولسوالي لیکي دا چې په شمال کې د عطا محمد نور او دوستم ترمنځ پر عکسونو جګړه شوې د شرم ځای دی. سمیع الله حلمي تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي چې همدا شیبه په څمکنیو کې نری نری باران وري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر د هلمند حالات باید له نږدې وګوري. کمال الدین سپان د ننګرهار له ارغستانه لیکي داعش یو تل بیا غواړي په ننګرهار او کونړ کې ریشې وکړي او اوس ویل کېږي چې د داعش ترڅنګ جنگل باغ ډلې هم د راډیو فعالیت پیل کړی. البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبره نه تاییدوي او سمیع الله حلمي تندر یو شمیر نورې سیمیسونه هم ازادي راډیو ته راستولې دي. دی هر وخت هڅه کوي له مننه کوو. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کندهار کې د 215 اتل قل اردو مسلکي ملکی مرستیال تیر شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار چارواکي وایي چې پر ملکی مرستیال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډن ولسوالۍ په سالون خان چمن سیمه کې د وسلواله خوا ډزې وشوې. په خوست ولایت کې د انسان تختونکو یو ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختونکي د خوست د مرکز په لکڼ کلي کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې د محصلانو څخه د راټول شوو پیسو په ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. د ایران ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. حسن روحانی به له پاکستاني مشرانو سره د سوداګریز اړیکو د پراخوالي پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوختو نیولی دی نوموړي دا نه دي ویلي چې دا کس په کومې ډلې پورې تړلی دی. او د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ مشکوک کسان نیولي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام فامو کری د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پای 1998 د اوبو کانال نو جوړ شي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي اکبر رستمی ازادي راډیو ویل چې دغه کانالونه به د هیواد په 24 ولایتونو کې د 2014 کال تر سپتمبر پورې جوړ شي. د ښاغلي رستمی په خبره د دوه کانالونو سره به 350,000 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. د فراه ولایت د کرنی مسؤل وایي چې 150 کروندګر ته به د سویابینو تخم وویشي. دغه ولایت د کرنی رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ته وویل چې دغه تخمونو له ویشلو څخه هدف دا دی چې معلوم کړي چې د سویابینو کښت په دغه ولایت کې کومه نتیجه ورکوي او کنه. د ښاغلي متین په خبره دغه سویابینو حاصلات به د یو خاص موسې لخوا په مناسبه بیه رانیول کیږي چې اوس مهال ډیرو کروندګرو دې ته زړه شکړی چې یاد کښت مخه کړي. او د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون نامني او د برښنا په برخه کې ستونزې اندیښمن کړي دي. دا سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او کله دوی ملاتړ ونه شي پانګبل هیواد څخه ووزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف سوداګری خونی اجرایی مشر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته دغه ستونزې ونی او وایي چې د سوداګری او پانګونې ودې ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمينه هم برابر شي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سبا دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ټیم له اورستیو رنزونو مهم وړاندې خبرو. خصوص په پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر راپور راوخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی به نن د یو جګپوري پلاوی په ملګرتیا له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو مشران به د تجارتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو چارو خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه له پاکستان راپور لرو.
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې یو جګپوړي پلاوی په ملتیا په یو دورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحاني دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نورو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحاني همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان سمو د مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 34 اسلامي هېوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې، خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات وځنډېدل، چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبرې ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سینټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرو راوړ کی. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسی کې جوړ دی، پاکستان اسی تر ځکه نشو راتلی مخکې په ایران باندې سینکشنز و سینکشنز ختم دي. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي، امونږ په دې باندې خبر دي چې د سعودي عرب او د ایران چې دی آپس کې اوس تعلقات خراب دي، مشخره دي، او سعودي عرب دا غوښته چې پاکستان چې دی د هغې سره ودرېږي. پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه دې په دې په جګړه کې چې دی یو فریق سره یا بل سره ودرېږي، بلکې کوشش به کوي که مخکې سعودي عرب ته تللي وو او اوس ایران والا ته هم دا خبره به کوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په ارامن طریقې باندې حل کولی شئ، نو کې هغې کې پاکستان خپل خدمات ته
د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې تهران او ریاست ترمنځ د غرار مسته شوي کړکېچ دواري په مقصد دواړه هیوادونو ته سفر وکړ او د دغه کړکېچ په سوله ییز حل ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له جک پوری پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی وو.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی ده د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د دوه ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. بل لور ته د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تن نیولی چې وایي د هند استخباراتي ادارې یا را افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکي غوښتونکو بلوچانو ملاتړ کاوه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندای تن نیولی دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې له خپلواکي غوښتونکو بلوچانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره یې د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شوه چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندی افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی اس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رایو فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډیره وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډیر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادی او شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستان تیر ماشام په یو خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له د څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا شي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم لمن زلار سی
دین اب ام دا ډیر انټيليجنس ملو چیز کتی او فایلونه چې نو هغه څه پته وی یو افسر چون چې نو هغه د ټول پلان پته وی مرکز کول غواړي زما په خیال دې څه انټيليجنس د دې ملو
د یادونه ورد چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هند استخباراتي اداره په بلوچستان کې پلاس وهنه تور نه کړی دا خدا لمړی ځل چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کیږي تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دی ویلي چې دغه هندي افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل شوی دی
اوس په د پاکستان د کرکټ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو په همدغه وار کې چې دغه اوس بشپړ شو د استرالیا یو بل لوبغاړی آوټ شو او اوس استرالیا څلور شپېته منډې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلې دي اتم وار بشپړ شوی دی او د پاکستان نوبت خو به طبیعي خبره ده چې بیا وروسته رارسیږي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبره کړو یو نړیواله مسله راخلو د فرانسې د کورونیو چارو وزیر وای پولیسو د پنځم بی پروز یو مشکوک سړی نیولی چې فرانسې کې د تروریستي برید دی وی طرح په روسي پړاو کې وو بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریسم ضد مبارزې پر موضوع د اروپایي چارواکو له مشانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسیدلی تفصیل له اجمل انڅخ
د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کاژینو وایي نیول شوی کس د یو بل برید د طرحې په وروستي پړاو کې و کاژینو وایي پاریس ته څیرمه د ارګنټیول په سیمه کې د دې څلور دېرش کلن سړي نیول یوه لویه نیونه ده خو تر اوسه داسې کره ثبوت نشته چې د دې نیول شوي کس دې د پاریس یا د بروکسل د بریدونو طرحه کې لاس لرلی وي د دې سړي نوم رادا کریکت ښودل شوی دی باور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغو برید کوونکو چې د سې شنبې په ورځې د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټېشن کې چاودنې وکړې له هغه کسانو سره تړاو درلود چې د نومبر په 13 نیټه یې په پاریس کې بریدونه کړي وو او یو 130 کسان پکې وشل شوي وو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وای نیول شوی کس فرانسوی دی او له داسې یوې تروریستي شبکې سره تړاو لري چې په فرانسه کې بریدونه کول غواړي نوموړي د دې شبکې نوم وانخیست خو وی ویل داسې ښکاري چې دا سړی په لوړه کچه د بریدونو په پلان کې لاس لري نوموړي ویل مشکوک کس له څو اونیو راهیسې تر څارنې لاندې وو او پولیس د نوموړي د اپارتمان د خالي کولو پر مهال د چاودېدونکو موادو د شنډولو کارپوهان هم ځان سره بیولي وو دوه فرانسوي چارواکو د نوم د نخودلو په شرط د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې کس پسې د جنوري د میاشتې راهیسې د ترخګرۍ سره د ارتباط لرلو په شک لټون روانو همدې خبري اژانس د بلجیمي چارواکو له خولې ویلي دي چې کرکټ په سوریه کې د جګړې لپاره د جنگیالیو د جذبولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور په جولای میاشت کې له نورو مشکوک کسانو سره په غیاب کې د محکمې لخوا محکوم شوی وو څلونکو وای نو مولوی د دې شبکې لپاره د غلاو او مالونو د تختول لارې د مالی امکاناتو په برابرولو کې مهم رول درلود بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بروکسل ته رسیدلی نو مولوی به هلته د روپی ټولنې چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي او د دې اونۍ د تروریستي بریدونو قربانیانو ته بدرنه وړاندې کوي کیری د بروکسل په هماغه هوایي ډګر کې چې لا هم د عمل وطن پر مخ تړلې له مسکو څخه پر لار د یو لنډ ځن لپاره ښکته شو نو مولوی د غلطول دی بریدي واربیا د اړتیا جوته کړ چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې باید یو موټی شو د ډلې په بروکسل کې د وروستیو بریدونو مسولیت منلې ده
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو د خوشی په هیله دادی ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرې دوته چمتو دي زموږ دوستانو د ځل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمتوګه نه رسیږي او په دې اړه شکایت راستولې دي نور بل د وورو
السلام علیکم زه در ځم ولایت د چرچونو د ولسوالۍ مونږ چر د کلی وسیدون کړم د ولې په نامه د تاسو واکسین راشي وروره د تاسو واکسین راشي پولیو واکسین کښیان ته نور کول کې جما سی وګرځي ورسېل کې زموږ کښیان د سخت ناروغي سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کې چې ناشې د ماشوم چورکی دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې 1500 کارداري ورکوي دغه په مزدوري د ورځې انو دته 200 کالداري ورکی هغه چې مشراش په کلی کې وګرځي به ته واکسین ویسي ویس غړي زما پیغام دی نشستی وسلام
محترم ورور ورته شکایتونه موږ په تیرو خبرونو کې هم درلوده که څنګه موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو او تاسو شکایت ورسوو خو چا ځواب را نه کړ خو دا موضوع به په راتلونکو خبرونو کې بیا بیا تحقیق کو ترڅو دا مهمه برخه چې روغتیا دا په تیر بیا د ماشومانو برخلیک سره تړلې دی باید په سماتوګه خدمات خلکو ته ورسیږي نو ورزو نور اوریدونکو ته چې پر نور مسائل خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې سموش په پیغام سپتون کې دستا کې ثبت کړی دی او موږ ته رسولی دی راځي چې په ګټه وورو
السلام علیکم زه انارګل معلم خوست اسماخلو اندوزل ته ولا سواله څخه تاسو په تماس کیم څنګه چې موږ په دیاله سواته یا کال کې دی پی آر آر امتحان ورکړو په هغه کې موږ ته پینځم بس پینځم قدم راکړ شو موږ فونیس صدقه خاص محلمین یو موږ په ورسره کې دروشتانه محلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی نو موږ د محترم مشرف غنی څخه جدا هیله کوو چې موږ محلمین چې سابقه دار معلمین یو او د اوسنۍ سمارا د پخوس کې چې تاسو وینئ دا زموږ د لاسو سمارا ده نو هیله کېږي چې ما حضرت معرف ته هدایت وکړي چې دغه پات معلمینو چې درویشتانه معلمین دي داسې به نوره په ټول افغانستان کې نور افغانستان کې به هم وي دغه تولې بس او مقام نه ورکوي ولې معاش نه ورکوي ولې قدم نو ورکوي څو لپته نو موږ جدا نه لکو چې موږ مذهب راوي موږ اخري حالت ته موږ په صالح کاله معلمي کړی دا موږ ډېر خدمتونه دی وطن ته کړی دي نو تاسو نه جدا نه لکو جهید چې په اخري وخت کې موږ مذهب راوي موږ خپل حقوق راکړي نو نو تاسو وخت نه ځای کوم
زه د ورداګو له ولایت څخه د بوتي ولسوالې د شهابات څخه تاسو په تماس کې یم د نوک د شهابات مکتب د مکتب مسؤلین د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي د تفریح په وخت کې د باندې د دلیزه څخه د باندې نشي راوتلای او اوس د موږ د مکتب احاطه منځور شوی دا غواړو چې موږ احاطه ته وکړو خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبین او لخانی ول شوی د قانون ته جوړ کړی درملتونی ته جوړ کړی موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کمانډان د امنیه په ټول خبر کړی پیشنهادونه مو ته کړی خو دې جدي دې اقدام نه کوي جدي اقدام نه کوي د ځای نه تخلیه کوي او والی صاحب هم په خبر دی آیا په دې کې څه راز دی په دې کې څه مقصد چې دې نه تخلیه کوي او دا غیر چاسنوب نه لري دا ځکه دولتي دي کنه دي دولتي آیا د دکاندارانو د خلکو تول د امر نه کوبل ځای نه ورته کوي چې د مکتب ساحه تخلیه کو په دې کې څه مقصد او څه راز دی و سلام
الو السلام علیکم زه محمد یم د بدغیس ولایت یم د غورماش ولسوالی یم د شتخیلو د وشلاغ یم دا د غورماش انتن کاته د یو هفته کې موږ مسافر یو د یاران په خاکی یو 15 روپی خپل بچان ته واسطه وو په میاشتو درکه نه غلری نه موږ لرو دا د پښتنې مې چې دا انتن زیر د جره په څخه جوړ کې موږ ډیر مشکل دی دا انتن سره د خدای په امان و سلام
اولاد خوګانو ول سوالی نه خبرې کوم چې کابل جلال آباد دویم مین سرک بنندرهار په دامې ریاست ور کول شوی دی چینایانو شرکت ته وسپارل دی کار ډیر سوس روان دی نو زه هله ورته کوم او د دغه لیان کوم خلک چې دی د خوګانو ول سوالی پر مربوط کوم خلک چې په دغه لیان پلاتي دا ټول هله کوي چې دغه سرک شاري در تر زرا بیرته شروع شي او کار تی شه ډیر سو سلام
ما ته غم دغه دې زده کندهار ولایت څخه کوم کریم استاد ویراتو کندهار پر لار باندې خپل ناشې د خلکو سره ترانسپورت فرنامه باندې 2000 3000 افغانۍ دار مته سره ملي اردو کښنه وردی او طالبان په واخصه راځي چې سکوت دي دا ملي اردو څنګه د جوکوي کنټینر یې شې دي خلکو په تیاخ مجبور دا غلو څخه خلاص کی مجبور دولت څخه دا ویلو دي چې مجبور دا غلو څخه خلاص کی مجبور نو نار باندې شکې ټول مچوانه دار نو څه شکې تکلیف ورکی څنګه نو څه په چ پښه توای نار باندې راډیو څه ډیر مننه
بجا السلام علیکم استاد زادی رجب ټول کارکوم سلام علیکم بعد السلام ما دا پیغام زنه شلوما استاد په ماشين کې سپتوما زه د روزګان ولایت د جحراوت ولسوالۍ خبره د سره کوم موږ په جحراوت ولسوالۍ کې په داسې ځایو کې موږ کښتونه کړل دي چې کمربند دی موږ خپل کښتونه ته نسو تلای کښتونه می دغه ولایت دي کو دونه شی نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جراوت ولسوالۍ حکومت ډېر کمزورې دی او کوماکو تر اتلې کوماکو ورته کوماک نشي کوي طالبان مخته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکې طالبان په لاس موږ پر کښتو ته ورسو نو موږ غواړو چې موږ ورساسو دا جنگ دی ورک سي یا دی ولار سي یا دی کوماک دراس د طالبان د جنسي مسلې کې نو دا پیغام او سلام
زبلی زبی سلام احمد هلمند ولایت ندای د ولسوالۍ سره څخه ټلیفون کولی کوم زکه چې یو تر مخه مسته خبر اغلی چې د اسور سلیم دغه چینان او اروپا او خلکو ته حکومتي مرسته کوي نو زه په دغه اله باندې تاسو سره می ټلیفون یې اړه کوونیږم زما هغه پیغام دی چې موږ سره یو څوک معنا مرسته کوي د اسور سلیم کارکونکو چې موږ معنا په دغه ټلیفون باندې مو سي په دې لمبر اواسه وسی یازم لمبر ورکړو نو له خدمتونه بس پاما السلام علیکم
السلام علیکم زین زرګل د پکتیکا مرکز دا د سرایم د من په پکتیکا ګومل او نکه او برمل ولسوالۍ کې دا طالبان پیدا شوی چې خلکو ته ډیر ګورونه ورکوي نو حکومتي چارواکو څخه غواړم چې دا ته ډیر پام لرلو کې او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان او افغانستان سره وشتي دي چې دغه څخه موږ ډېر څنګه شوی خبرې کولې ډېر لري او موږ د ټول خلکو څخه غوښتل چې حکومت یې کارواکو څخه چې دغه څه په مرانه وکړي او دغه ظلمونه او جاتي کم کړي یو نه پرې د ملي ور د سرباس نیولې او په انګوراډې برمن ول سالې لمنې پښیمه کې نیولې او دغه غوښه په ځوندنی و نه کاټ کولې یا به غوښی په ګستبا او تعالی له به بیت د تور کولی په دا کې د نن ساوې سره موږ له حکومت څخه وروسته خیال کوو چې د شخصي جامه کې ونه ګرځي که شخصي جامه کې دی ګرځيږي چې دوی به هم دا څه حال شي تر څو د حکومت څخه وروسته خیال کوم چې د دوه خلکو څخه پام ځانته ونه لوي او پاکستان خبري غلولي دي او پاکستان خبري څه ونه مني السلام علیکم
بارے سلامونه نه کېلې دا زادر زو ټول کرکون کو ریدم کو تاوله نه کوم دا پایند نګرار ولې بچنو سوالین تاسو سفرینم دلته پاکستانيانه پردینه خوانرالو خزو سره یو ځای راځي او دلته خلکو په کورو کې اړول او خلک د کورونه استلی دولت وای چې موږ عملیات وبر داس سره کوم عملیات شي چې عملیات نه وکړي دلته راشي پازې اربکان پوسکو سره ودرګي د دې ځنه خاصه توکو د کبري دا غرونه ودی موږ داسې عملیات په درد موږ ته نه خوري کوم عملیات کسم عملیات او کوونه کبري د پری دی خې ناکام دي عملیات نه دي کامیاب شوی د خپل په منورم د خسته وخت نه
السلام علیکم زه د ازادي ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه عبدالرزاق ته غزنی ولایت کې ګلان او وساله چې تاسو سره په تماس کې یم زه د نړۍ له مشرانو دا خواست کوم چې په د افغانستان کې د ریپلوټ تیاری سخت ډیر زیات دي او خلک دې دماغ لمرزي سره مخ کې دي ډېر سخت اثر ور باندې کوي مخ خپل ډېر جنې تنګ یو نوزل نړیوالو دا خاص کوم چې دا په افغانستان کې دا د پیلوټ تیارو پروازونه څه کم کې خلک ډېر سره په تکلیف کې دي ټول په سختو سختو دي دماغ په مرزي باندې اخته دي نورم وخت نه اخم السلام علیکم
اوریا دا شف غنی صدا یل له دا پلان شروع د شنو لنجره والا چې دې که سلګ ته سلې ورخه زم مې وایې مې بیا د طالب په نقشه باندې دالتم طالبان نه پریدي د حکومت توجه وایي چې حکومت هم نه پریدي وایي مو ته کوم دا ول له مو سره غږ ظلم کیږي والسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سمعنم زریاله ته سنتول گیز د کون کایم د کابل دی وشت مناهیه د الهاد سناتور جنرال ګل خان لیسه تر سره په تماسیم. زما موجود اداري فساد دی، اداري بدبختانه زموږ په هیواد کې اداري فساد زیات دی، خو بیا هم داسې مسؤلین زموږ په لیله کې شته چې زموږ د زده کوونکو یوه ډوډۍ نیمه کوي او په خپل جیب کې اچوي. همدارنګه زموږ په لیله کې استادان درې ډوله معاش اخلي، سهار و غرمه او ماښام، خو بیا هم یو ډول درس هم په سمه توګه نه راکول کېږي او د پیسو په بدل کې دولسم اسنادونه ورکول کېږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکی خرابوي. و سلام، زما خواهش خاط وزیر او د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دی. و سلام، د الله په امان.
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د مرجع د ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مرایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شان په هغه ځای کې پاتې دي. دا څلور دي میاشتې کې موږ په یوه یوه جوړه کالو کې را وتلي، شاخه نه ورتلی شو او نه زموږ شان په لاس راتلي. نو د ازادي راډیو د لارې دا زما پیغام تر لوړ مقام ورسوي.
ما د ازادي راډیو کارکونکو ته زه سلامونه وایم. باد له سلامه د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده، د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي. ملي تجار نه د ما دا غوښتنه ده چې په شکل یې د بلول غوندې داسې په هغه ټانکۍ د اوبو د را وړي پلاستیکي چې مثال په یو جرب بمځکه کې خاخې کې ټیټې او په سارې نیالګي وکړي چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي. یاتي مو د ځینې اوبو باید چې په هغه کې ذخیره شي. د ما خو یقین نه راځي چې افغانستان کې بندونه جوړ شي، خو دغه کار د ملي تجارو کې چې هر سړی د ځینې اوبو ذخیره کې د اوړي دپاره چې ونو ته یا فصل لپاره دوه اوبه یا درې اوبه ذخیره کې څه د نورې سیاتي بس کار ورکوي، بس د خلکو ګزاره بیا پې کېږي. دغه د ما غوښتنه ده چې شکل یې د بلول غوندې چې خاوره یې کې نه نه ده چې ټانکۍ د روارد کې مناسبه بیه باندې نور دې په مخه ښه.
بله، السلام علیکم. دا لدی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته په مینه او په احترام سره سلامونه وړاندې کوم. زه غزنی دا ولایت د ګیلان ولسوالۍ ټول حکومت سره دا خواهش کوم چې زموږ کار سره د خیر په موخه مکتوبونه راجوړ کړي او راته دې په اړه باندې واخلي، ترڅو اقتصاد ډېر لوی په دې خلک خواران د خپل اقتصاد لري وړي لپاره پیسې نه لري معمارین لپاره دې څنګه پیدا کړي. صدر راجوړ ته دا هیله لرم چې دا سزا مخفور کړي.
سلام، السلام علیکم. زه نور محمد کندهار ولایت سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسوي. ما پیغام د افغانستان حکومت او لوړ مقامات ته ورسوي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات نه سره کوي او یا هم ولې د دې معلومات نه کوي چې د دې ناکامۍ ولې ځنډیږي. څوک څنګه میاشتې بندیان، څوک شپږ میاشتې بندیان، څوک تقریبا یو کال بندیان چې د دوی محاکمې نه کېږي. د افغانستان حکومت د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترسره کړي او دوی سر په وګرځي. خدای سامان
په مخدیشه. محترمه دوست، استاسو او د نورو اوریدونکو پیغامونو مو ته خبره کړه، په دې هیله چې اړوند مسولینو اوریدلی وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه استاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي، استاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. تاسو کولی سئ د همدې لارې خپل ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي. نو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د پیغام ستونکو دستګاه شمیره درته لنو در سره ویل کې یو زنګ راته وهي. ازادي رادیو یې په امانت سره درته خبروي. در بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ملائی نرے او با
Shame.